السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2023 کال د جون 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروې لرو. پاول خبرونه د منور شانل.
د خبرونو سرټکی په باجوړ کې په هدفي برید کې دوا ورونه وجل شوی. اسلام آباد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول مذاکرات نه کوي او ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو حکومت د تر هغه په رسمیت نه پیژندل کیږي چې په خوځو جنکوې بندیزونه ختم کړي نه وي. د خبرونو تفصیل نن په باجوړ انات قلا کې په هدفي برید کې دوه ورونه وجل شو. د باجوړ پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل سهار وختي مولانا نور محمد او داغه کشر رور زبیر په انات قلا بازار کې خپل دکان ته په گاډي کې روان وو چې ناپیژندل شو موټر سایکل سورو په ډزې وکړي. په گاډي کې ناس یو بل کس قاری سراج الدین په ډزو جوړل شوی چې د علاج لپاره د باجوړ خار هډ کوارټر روغتون ته وړل شوی دی. د انات قلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشال ریډیو ویل چې وجل شوی ورونه د انعام خورو چې نګي ماموندو اوسیدونکو وو له هیڅ چا سره دښمنی نه و. عمران ماهر زیاته کړ چې مولانا نور محمد او زبیر له کوم سیاسي ګوند یا ډلې سره تعلق هم نه درلود. تر اوسه چا د دې برید ذمہواری نه ده منلې او د ماموندو پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون په 3مه په میرالی کې پیل شوې وو چې د جون په 9مه بیا میرامشاه ته منتقل شو. د غورزنګ په وینا د مئی په 1.5مه په سیدګي امنیتي پوسټې د دوی درې ملګري نیول شوي او له هغې وروسته یې د جون په 19مه د غورزنګ یو مشر او د پارلیمان غړی علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته استول شوی دی. احتجاجي ناستې ته پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل که ملګري یې خوشي نه کړل شو نو د اختر په ورځو کې به هم پرلت ته دوام ورکوي. سو ورځې وړاندې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې علي وزیر د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف آی ا د امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو په تور نیولې. پولیسو د غورزنګ د درې نورو غړو د گرفتارۍ په اړه لاس نه دی ویلي خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو سو ورځې وړاندې د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کسانو له قانون سرغړونه کړې نو له پلټونو وروسته به خوشي کولی شي خو غورزنګ دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت وایي له ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول مذاکراتو کې ښکیل نه دی. د دې حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ لخوا دا بیان نن په داسې حال کې مخې ته راغلی چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې که پاکستان له ټي ټي پی سره په خبرو اترو کې د طالبانو له حکومت د منځګړتوب غوښتنه وکړي نو دوی ورته په سیمه کې د امنیت قائمېدو په خاطر تیار دي. خو ممتاز زهرا بلوچ په نننۍ خبری غونډه کې ویل چې په دې لړ کې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری لاله وړاندې واضح دریځ څرګند کړی دی. بلاول بټو زرداری د روان کال په جنوري کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه به له هغو ترهګرو ډلو سره مذاکرات نه کړي چې د هیواد آئین او قانون نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال له اوړي راهیسې په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې کې د پولیسو پوځ او قومي مشرانو ترڅنګ بولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله او وخت ده. دا راز پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په دوی بریدونه کوي خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو و ویلي تر هغه چې په افغان خزو جنکو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه ختم شوی نه وي نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل رپورت وړاندې کولو پر مهال وکړه. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغې وروسته کم شوی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د کوکنارو د کروندې مخنیوي امر کړی وو. وطن بایو وا همداراز د همشمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې دی په وینا ډیر مهم دی. او بل خبر دا چې یورپی ټولنې په یوکرین د حملې له امله په روس یو لسم بندیزونه منظور کړل چې هدف یې تر ټول ډیره د نورو هغو هیوادونو کمپنیو مخه نیول دي چې په غیر مستقیمه توګه له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کوي. د یورپی کمیشن مشر پرون وویل چې د بندیزونو دا نوی پیکیج به د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگي ماشین ته د برامداتو سخت محدودیتونو سره یو بل گزار ورکړي او د کرملین ملاتړ کوونکي ادارې به په نښه کړي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو له مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په میرامشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. غورځنګ د پرله د جون په درېمه د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره اول په میرالي کې پیل کړی او اوس یې میرامشا ته هم غځولې دی. پرله توال غوښتنه کوي چې د غورځنګ مخکښ علي وزیر او نور غړي عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان دې خوشي کړل شي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خپرولو په تور نیول شوی. دغه شان پولیسو د غورځنګ د نورو دریو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو چارواکو مخکې مشال ریډیو ته ویلي چې دغو کسانو د قانون سرغړونه کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کړل شي، خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د غورځنګ په وینا د مئی پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوسته باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان نیولي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورځنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په شلمه بنو کې عدالت ته وړاندې کېدو پس بنو زندان ته ولېږل شو. پرلته د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 28مه خپل وینا کې وویل چې روان اختر به همدغسې په مزاحمت کې وي تر څو یې چې ملګري خوشي شوي نه وي. احتجاج او پرلت به همدغسې دوام لري. د غورځنګ بلغړی حیات وزیر وای چې د یو ایشور زونه پرلت دوام لري. عینی غوښتنه یې دي تر څو یې چې غوښتنه پوره نه وي په پرلت ناستو سي.
پرلت مو شدی کړم میرا دی شو دی میرا نیمو در بدل کړی میران شاه پریس کلب مخته ورنستی په داسې سلسله شي کریک داون وشه. داس په داسې بوند علي وزیر هم ونی وشه لري. حوصله وړي دي ترنو په دستور جاری وي دی. یو وخت راځي چې په دې مش دغه ماینی غشتنه منل یې شوی نه وي. درې صدغه ظلم پر ظلم پرلت شنه ولای دی.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته ځلی انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته بیګاش په د نوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پرلتوال راضی کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبره بوزي. د غورځنګ درې غړي داغه پسنیول شوی چې د مئی په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیخه په یاد کې یو غونډه لا روان ول. په میرامشا کې په یو امنیتي پوسته باندې لا امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د شمالي وزیرستان ملکی او امنیتي چارواکو د هغه پیښې په اړه رسنیو ته لا هم سر رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې د غورځنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایی کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر څو یې چې خوشي کړې نه وي پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د تاسو مشال ریډیو ته وګي د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بجټ کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي. بل خو سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت دا جون په شلمه دا سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023 بجټ اعلان کړی چې دا سلور نیم سوا ارب روپونه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې خو د سیکټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنه کړل شو او وړاندې نه د په تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اټیج ډیپارټمنټ آفیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې بابلا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکرټریټ الونس کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل الونس په مت کې 100% سیکرټریټ الونس کې اضافه شوې ده. د ډایرکټر ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه دی لګیدلی.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوښه یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې 13 صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونه کړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورکو او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چکم دینو د منګه اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پدې کې یو خسټ په خلیو زمنګ چکم رائټ دی 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن موږ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړې ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنا دا زما اخیری اپشن بوي. منګه دې د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې منګه رو نوزو
ولې پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیالو سره سو سوور د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولی. خو دې نوړاندې د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوور د خبره تکرار کړي چې دا مرکز له خوا دوی ته د بقایاجاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي چې وجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ ته او وایي چې وفاق سره ژمنې کړي چې زر به دوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په 14 د چرسدې په یو اسپتال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بقایاجاتو لپاره سو سوار پاستونه لیږلي.
نو دي کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ویلایي کنه
او دغه ډیره
په نوغه او ما خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفیټ 62 بلین روپې زم پاتې دي. 62 بلین صرف نت پروفیټ دي. دا شاندې نور مزورو کې دي هغه د پاره دا ټول پرونو چې ما خبره وکړه دا ټول جرګه وکړه بیا پرون په منیسټر سره ملو شو فایننس منیسټر سره ملو شو هم دا کوشش کوو چې دا پیسې موږ ته ریلیز کړي. ها وی وی چې تاسو ټیم په لوړ لګي فایننس ایڈوایزر او زموږ چې کوم ای سی ایس سی او فایننس سیکرټری دي.
صوبای حکومت د جون په شلمه سلور میاشتې لپاره خپل بجټ باندې کړي چې پکې د ګریډ یو نه تر 14 پورې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د ګریډ 12 نه تر 20 پورې 15% او د غړو پینشنو کې 12% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د سند د سیلاب ځپلو لپاره د فنډونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړي. په پاکستان کې بحثونه تاوده دي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورورو درزونه یا اختلافات پیدا شوي دي. که څه هم بلاول زرداری دا خبره رد کړي چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره چې انتخابات رانیستې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلاف خکاره کیږي ځکه چې هر پارٹی به ځان ته کامیابی غواړي. بلاول زرداری په دروستو کې ویلو چې تر هغه به بجټ منظور نکړي تر څو چې د صوبې سیلاب متاثرینو ته پیسې ورنکړل شي. په دې اړه دا رپورت لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 11 ویلو چې تر هغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شهباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فنډونه ورنکړي. بلاول زرداری په سوات کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاق ډار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیا ورکولو، د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو کې سم ګامونه نه دی اخیستي. بلخو له پاکستان خبرېدونکو ډان رسپانې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شهباز شریف د خپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخاباتو شي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وار له مخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د نسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او اوس څوک د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات روان دي او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا نواز شریف جوړ شي، اعظم مریم جوړ شي یا بکا شهباز شریف جوړ شي. لہذا داسې نه شي کېدلی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بوغس کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ لیوزی پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی و. خو د ائتلاف د جوړې 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لارې بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو په مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د منی او نفرت یو رشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخاب
بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت خای د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي. خو دا غي لپاره به د سپریم کورټ منځوري ضروری وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی. خود پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر اسحاق ډار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف پخوانی صوبائی صدر پرویز خټک ته د جون په 28مه د ګوند مرکزی قیادت د سپیناوي نوټیس ورکړی دی. په نوموړي تور لګول شوی چې د ګوند پلویان دې تاسوی چې پارټي پرېږدي، دا چاهیا په دغه شوکاز نوټیس سره یا بیا د ګوند پرېښودو سره به پرویز خټک ته سیاسي تاوان ورسیږي. د مشال ریډیو خبریال چانواز سرگزی له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرٹری د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ته شوکاز نوټس ورکړی. د جون په 28مه د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاؤنٹ یو خبر پاڼه کې دوی تور لګولې ده چې پرویز خټک ته دغه ګوند غړو ته د ګوند پرېښودو ویناګانې کوي. نو ځکه هم د ګوند مرکزی جنرل سیکرٹری عمر ایوب پرویز خټک په ضد دغه ګام پورته کړ. شوکاز نوټس معنی چې خپل سپیناوی کول چې ګینې دغه کار دی ولې کوي او بیا خپل صفایي دی ورکړي. پرویز خټک د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د ګوند صدر و. خود جون په شروع کې د ګوند د ټولو عہدو نه د استعفا ورکړې وه، ولې د ګوند غړیتوب نه و پرېښې. هم په هغه ورځ د نهمې مې د پیښو غندنه هم کړې وه، کومه چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د عمران خان د نیولو وروسته شوې وه او عامو سرکاري او پوځي ودانیو ته پکې زیانونه رسولی شو. نو آیا همداسې ده چې ګینې پرویز خټک د عمران خان یا د ګوند پالیسیانو سره اختلاف کړی و چې ورته دغه شوکاز نوټس جاری شو؟ د پېښور خبریال او د یو نجی ټي وي بیورو چیف طارق افاق مشهد رډیو ته وایي
او په ویډیا کې ډېر ځان سیاسي فیصلو سره هغه اختلاف لرلو او دا هغه اختلاف نتیجه چې کوم دی بیا په دې صورت کې مخکې راووتله چې هغه بیا د پاره صدارت دلته پرېښولو او اوس هم د دې چې هغه ډېر زیات سیاسي هغه کشمکش کې مبتلا دی. هغه ته پته ده چې هغه که زه پی ټی آی نه ځم نو زما ته بیا د کندې هغه رنګې ووټ نه ملاویږي څنګه چې د پی ټی آی په ټکټ باندې یا د پی ټی آی په نخ باندې ماته ملو شوی دی. او کوم وخت هغه هلې ځلې کې دی وخت چې کوم کسان را ماتول دي او هغه خپل ځان سره په نوي سیاسي سفر کې شاملول دي نو په ایکم تر اوسه پورې هغه ته خاطر خوا کامیابی نه ده شوی.
تر دې وړاندې د ګوند یو بل مشر اسد عمر هم د ګوند ځینې عہدې پرېښوي. د ګوند پخواني وزیرانو لکه فواد چودري او ځینې نورو بیا ګوند مکمل پرېښي او نورو ګوندونو ته لاړ دي. د کراچۍ پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشهد رډو ته وایي تحریک انصاف کې ځینې تنان د مقتدره یا اسټبلیشمنټ سره نږدې اړیکې لري، نو د ده خیال دا دی چې عمران خان دغه تنان نه خوښوي. نو سوال دا دی چې آیا د تحریک انصاف وجود به د مقتدره نه بغیر سلامت
جو سیاسی فینومینل ہوتا ہے جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے
چی سیاسی منظر یہ وار جوڑ سی عوام کو مقبول سی نو حقتا سے زر نہ ختمے گا اس خدا پہ برداشتہ چی دا غفار خان پشان دا بزنجو پشان شیخ مجیب الرحمان پشان دا ذوالفقار علی بھٹو پشان دا استقامت ثبوت دیور کے نو حالات بے خکی دیشی خدا مشکل سوال دے زکا چی دا پارٹی کو جوڑا کرے ہم اسٹیبلشمنٹ وا نو دا بت سنگش بندی پاتی کی گی دا اہمیت ور سوال دے
تو کیسے سروائیو کریں گے یہ ایک اہم ترین سوال.
ډاکټر توصیف احمد خان چې کوم نمونه یاد کړل، دغه تنانو همیشه د مقتدره په ضد او د عوامو سیاست کړو چې جیلونو ته هم لاړو، استقامت معنی مستقیم یا په خپل خبره ولاړ پاتې کېدل. ډاکټر توصیف احمد خان دا هم وویل چې د پرویز خټک یا کوم بل مشر د ګوند پرېښودو سره ګوند ته ممکن ده چې څه نقصان ونه رسي، ځکه تحریک انصاف خپله سیاسي منظرنامه داسې جوړه کړې ده چې عوام یې خوښوي. خو تر هغې که تحریک انصاف په خپله بیانیه ولاړ پاتې شو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو په بلوچستان کې پښتون سیاسي مشرانو ویلي چې باید ټولو قومونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دوی ویلي چې ځینو قومونو ته د پاکستان د جوړېدو وروسته تر اوسه حقونه نه ورکول کیږي. دوی دا خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د دویم تلین پر مهال یوې جلسې ته کړې دي. بلخوا چارواکي د دغه تورونو په اړه وایي چې د پاکستان پایین کې د ټولو وګړو لپاره د یو شان حقونو خبره شوې ده. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې تر سوري لاندې د پارټي د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ په یاد کې د جون په 28 نیټه ماښام مهال د کوټ په یو لوبغالي کې وادرنه جلسه یا غونډه شوې ده. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي د کارکونکو تر څنګ مېرمنو هم ګډون درلود. دوی په لاسو کې د ګوند بیرغونه او د عثمان لالا عکسونه راخستي او شعارونه ورکول. جلسه ته زیاتره وینا کوونکو د عثمان لالا کاکړ پر ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې د مظلومو قومونو د هر وګړي په زړه کې نن هم عثمان خان کاکړ ژوندی دی. و جلسه ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وویل چې د عثمان خان د شهادت وروسته د هغه د فکر او نظریې مبارزه نور هم پیاوړې شوې ده.
عثمان خان دی او چا دی مسلسل نوم دی عثمان خان سمختل دا ملک دی دلته د پښتون د بلوڅ د سندي او د سرایکي قومونو یو کس خانه دا دا ملک د 1940 په قرارداد جوړ شو خو تر ننه پورې د 1940 قرارداد څوک نه مني په دې ملک کې. نن وخت راغلی دی چې موږ ټول په شریکه دا تاسو کی چاله دا قرارداد پاکستان کې تاسو پاس کړو آیا دا تاسو منئ کوم نه منئ کای تاسو منئ قرآشه چې دا قرارداد پاکستان مطابق هر کام ته دا بخاره باندې دا
د درنې جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند پښتون تحفظ موومنټ نېشنل ډیموکراټیک موومنټ صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې عثمان خان په دې سیمه کې همیش د مظلومو قومونو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر هلې ځلې کړې وې.
یو هغه عثمان خانو چې د بلوچستان جنوبی پښتونخوا د خپل تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه خپل ګوند یې پراخاوي یو هغه عثمان خانو. او بل هغه عثمان خانو چې دی د اسلام آباد والو ته ولاړ د تا ثابته کړله چې زما دپاره مظلوم که پښتون وي که سندی وي که بلوچ وي دا مظلوم دی د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي که د ریاست په نامه وي دا کس ورته ودرېدی. دې بیا دا نه کتل چې په پنجګور کې حیات بلوچ څوک دی چې ارمان لوڼی څوک دی صرف یې دا کتل چې چیرې به د مظلوم ژړا وه د ده به ورته دسمارو اوښکې پاکېدل بول.
پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرکزی چیرمن خوشحال خان کاکړ د افغانستان پر حالاتو په تفصیل سره خبره وکړه او ویل چې ښاغلی عثمان لالا همیش په سیمه او وطن کې د برابرۍ او جمهور غوښتنه کوله.
ملي شری یو جمهوریت خوښونکی سیاستوالو هغه د پارلمنت په باندې د سیمانی یقین درلودې دا یې نو د قانون په حکمرانۍ یقین درلودې د انساني حقوق یو لوی عالم بردار وو هغه په دې ملک کې د انصاف لپاره کوم عدالتونه دي هغه آزاد غوښتو خود مختار یې غوښتو غیر جانبدار یې غوښتو د ولسونو د حقوقو دپاره د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره پکار دی چې میډیا آزاده وي غیر جانبداره وي چې څه حقایق وي هغه پکار دی چې دغسې بیان هر وخت به د ده هلې ځلې دعوې په دې معاشره کې وخوندو ته ومندو ته د برابر حیثیت ورکړي.
وروسته په جلسه کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې په ملک کې دی د پارلمان او قانون بالادستي سره سره د قومي برابرۍ او خودمختاري تر څنګ جمهوري فیډریشن مضبوط کړل سي. په یو بل قرارداد کې د پاکستان د اوسنۍ معاشي او اقتصادي وضعیت په اړه د 1940 قرارداد لاهور په رڼا کې د نوي عمراني معاهدې یا تړون غوښتنه وسوه. د دې ترڅنګ د جرسې برخوالو د پښتون وطن پر اوبو ځنګلاتو او قدرتي شتمنیو باندې د پښتون قوم د حق حاکمیت غوښتنه بیا تکرار کړه. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په کال 2021 کې د جون په 28 نیټه د کراچي په یو روغتون کې د 60 کلو په عمر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. هغه د مرګ څخه څو ورځې لمخه په کوټه کې په خپل کور کې د زخمي کېدو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې اسپتال ته وړی وو، چیرې چې ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ زخمی او دماغ ته زیان رسېدلی دی، خو هغو د زخمي کېدو حالت نه و څرګند کړی. لیکن د پارټۍ د مرکزي مشرتابه لخوا هغه وخت وویل سو چې پر عثمان خان کاکړ په کور کې دننه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا برید شوی دی. یادی وی چې ښاغلی عثمان خان کاکړ د کال 2015 څخه بیا د کال 2020 پورې سینیټر پاتې شو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي. یو څو مهم لن خبرونه. نن په باجوړایا نایت کلا کې په دفي برید کې دوه ورونه وژل شول. د باجوړ پولیسو نن مشال رادیو ته وویل سار وختي دوه ورونه په نایت کلا بازار کې خپل دکان ته په گاډي کې روانو چې ناپیژندل شو موټر سایکل پر اوپر ډزې وکړي. په گاډي کې ناس یو بل کس په ډزو ژوبل شوی چې د علاج لپاره د باجوړ ښار هډ کوارټر هسپتال ته وړل شوی دی. تر اوسه چا د دې حمله سمواری نه دمنلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون په دریمه په میرلي کې پیل شو چې د جون په نهمه بیا میرامشاه ته منتقل شو. د غورزنګ په وینا د مې په دیرشمه په سیدګي امنیتي پوسټه د دوی درې ملګري گرفتار کړل شو. لاغې وروسته د جون په 19 د غورزنګ یو مشر د پارلمان غړي علي وزیر ته نیول کېدو وروسته د بنو جیل ته لیږدول شوی. علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای د امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو په تور نیول دی. د پاکستان حکومت وایي له ناقانونه ګرځول شوی وسله والې ډلې ټي ټي پي طریقې طالبان پاکستان سره هیڅ ډول مذاکراتو کې ښکېل نه دي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ لخوا دا بیان نن په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سور وړاندې د افغانستان د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد لون نیوز ټلویزیون ته ویلو چې که پاکستان له ټي ټي پي سره په خبرو اترو کې د طالبانو له حکومت دا منځګړتوب غوښتنه کوي نو دوی ورته په سیمه کې د امنیت قائمېدو په خاطر تیار دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلي تر هغې چې پر افغان ښځو انجونو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه لغوه نه شي نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل رپورټ ته وړاندې کولو پر مهال وکړه. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مولا جمیلا ظریف سره خبرې کړې دي.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو
نه. مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو السلام علیکم. او ستړي مشي ملیحه میرزاده ما په سر خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن سره په خبرونه کې له سویډن نه جمیلا ظریف میلمنه ده. جمیلا په خوانه خبریاله ده چې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنو او رادیوګانو لکه بی بی سي ریډیو او ازادي ریډیو سره کار کړی دی. جمیلا ظریف نن سبا په سویډن کې دالته د افغان کالو کاروبار کوي. هغه وایي په دې کار سره د خپل کلتور او فرهنګ خدمت کول غواړي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. تاسو سروې خبرونه کې خراغ لاس ما سره نن په پروګرام کې جمیلا ظریف صاحبه میلمنه ده له سویډن نه. غوي ته هرکلی وایو. ستړي مشي جمیلا جان.
ډېره مننه ملې جانې. سوندې اوسې. تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه ونې کېږلې. د دنیا په هر ځای کې چې استې ما سلامونه ونې کېږلې مو منې.
وعلیکم السلام. ډېره مننه جمیلا جانې چې تاسو مونږ لنن په خبرونه کې وخت راکو. ماشاءالله تاسو خو ډېره ښایسته ښکارې.
مننه سوندې اوسې. دا خو اصلا باید وایم چې دا کلتور د مونږه ښایسته ده. دا افغانی کلتور په خپل رنگین د رنگونو دي څه ښایسته دي
ما هغه دی ښکاری ماشاءالله لګیا دی په دې باندې به خبرې کوو او څنګه چې ستاسو تعارف کې ما وی چې تاسو نن سبا د افغان جامو د افغان کالو کاروبار کوي نو شاته مونږ ګورو چې هغه جامې هم زوړندې دي تاسو خپل ماغه ښایسته رنگ برنګ کالی چولې دي خو خیر شروع کې رازو ستاسو ژوند ته لک شانتي بنیادی معلومات په ورکو جمیله ظریف څوک ته د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او سویډن ته تاسو څنګه رااله
اول خو باید زه فقط نه وایم چې زه د افغانستان په ټوله کې د افغانستان یم بیا به وایم چې د افغانستان په مجموع کې فقط همدونه وایم چې زه د افغانستان یم په افغانستان پورې تړاو لرم د ټول افغانستان یم نو زه سویډن ته فقط تقریبا اووه کاله کېږي چې راغلی یم نو لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې ما تقریبا شپاړس کاله کېږي چې زه د ژورنالیزم په برخه کې ما کار وکړ په افغانستان کې بېلابېل رسنیو کې نو بیا ماجر شوم سویډن ته راغلم سویډن ته چې کله راغلم نو غوښتل مې چې په خپله رشته کې کار وکړم لکه نورو ښځو غوندې هر هغه ژورنالیست هر څوک غواړي چې په خپله رشته کې کار وکړي او دا زما له ډېر ماشومتوبه ما یو ځل مخکې هم تاسو سره مشوره کړې وه هر هغه زه په هر ځای کې چې دغه مرکو کې مخامخ کېږم او هر چا سره زه مرکه دغه کېږم هر ځای کې چې مرکې کوم او هر چا سره مخامخ کېږم دا ما وایم چې دا د ما له ماشومتوبه ارمان چې زه ژورنالیست سم ولې چې ما سره بچا مخامخ سم ماشومتوبه چا پوښتنه رانه وکړله ته غواړې څه شي ځینې خلک وایي زه غواړم ډاکټر سم انجینر سم د ما له ماشومتوبه د ارمان چې زه ژورنالیست سم دا مې ارمان چې زه مایک په لاس کې واخلم او زه یو وخت کې چا سره مرکه وکړم نو کله چې څه سویډن ته راغلم دا مې ارمان چې په خپل دا ما فیلته یا دغه خپل مسلک ته ادامه ورکړم مګر متاسفانه دلته کله چې ته یو نوی ملک ترسره یو نوی وطن ته راسي نو ځینې وخت د سړي ارمانونه نه غهیلې نه هیلې پت کېږي ځینې هیلې نه پوره کېږي هر انسان چې څه ته غواړي هغه نه کېږي نو د ما هیلې ماما هغسې پاتې سولې او ما سره له دې چې کار مې ژورنالیزم کې ډېر کړی و لکه څنګه مې چې ویلې چې پنځه لس شپاړس کاله ما په ژورنالیزم په مسله کې کار کړی و له ماشومتوبه دولس کلنۍ نه مې کار کړی و دې مسلک کې مګر درس مې په اقتصاد کې لوستی و بزنس مې هم لوستی و نو دلته چې راغلم ومې کتل یو ډول ام مې درس په دې مسلک کې ویلی ویلی و او ام مې یو ډول علاقه و دې مسلک سره چې ومې کتل نو دلته زهید دی مثلا دغه فرهنګ زمونږ ما غوښته چې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته یو ډول وده ورکړم نو دلته او بل دلته د خلکو علاقه هم د خپلو کالیو سره خپل فرهنګ سره کلتور سره خصوصا هغو ورځو کې لکه مثلا اختر ده نوی کال ده مثلا د استقلال ورځ یا د خپلواکۍ ورځ یا مثلا ځینې دودیزې کلتوري ورځې دي منګه چې دلته په د مسافرۍ په ورځو کې دي سړي ته د ناامیدۍ احساس پیدا کېږي نو ما احساس کړله زه خپله دغسې ورځو کې ما غوښتل مثلا د ما بچیان زه دوه بچیان لرم دوه زامن لرم شکر نو دوی د ما بچیان څه دي یوه جالبه خبر به درته وکړم د ما بچیان څه دي افغاني کالی ته مبارک کالی وایي نو دوی غوښتل وو دا داسې یو جالبه نوم مې پرې باندې ښی دی وایي چې مور مبارک کالی منګه غواړم او جالبه خو دا ده چې اوس په کور کې نسته چې دوی د ما بچیان تاسو باور وکړئ تقریبا که حساب یې درته کمه یو شل جوړه کالی دوی لري د ما بچیان نه افغاني کالی
دا خو ډېر بختور دي جمیله جانې دا په فیسبوک کې تاسو ته کافی پیغامونه را روان دي احمد جان مانو وی زمون کلتور او رواجونه خورا لرغونی او هم خکولی دی رازی چې وی ساتو ورته د اثر مطابق وده ورکړو نو هم هغه کار تاسو کوئ کینګ افغان دی وی چې ویری نایس او تمز اپ تاسو اشاره هم کړی دا عبدالخالق دلشاد دی سلامونه د کلاس فلانا رضوان ریاض انور داوړ دی بخی وی چې ډیر ښه پروګرام دی ډیر ښه خبرونه دا نور هم داسې ډیر مسیجونه را روان دي ټول نشم لوستې رو رو به اغم لولو تاسو سره خبرې هم کوو نو تاسو د مبارک کالی خبره کوله د مبارکو کالو په اړه نه تپوسونه کوو خو را به شو لږ شا طرف ته تاسو چې کله خبریالي کوله تاسو وی چې ستاسو شوق وو د خبریالي سره نو چې کلم اوازل کورنۍ ته وي هغوی څه ستونزه خو نه لرله چې میډیا ته یا رسنو ته به نه ځي یا
خوش بختانه زه ملیا جان په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلې یم چې اول خو یم بد بختانه وایم چې د ما په ډېر ماشومتوب کې زه د شپږو میاشتو وم چې ما خپل پلار له لاسه ورکړی و. نو د ما ورور مې نه وه، خور مې نه وه، نو زه خپل ماما را لویه کړې یم. او بیا به وایم چې خوشبختانه داسې یو ماما را لویه کړې یم، زه له خپل ماما نه ډېره زیاته خوشحاله یم. خدای دې د ده جنتونه په نصیب کړي، چې خدای دې د ده بچیان دی خپل واړه جنتونه د ده په نصیب کړي. هر ځای کې چې اوس هغه مسافر شوی ده دلته ډېر غټ لیکوال ده ماما مې، او زه ډېره به منندویه یم د ده، ټول عمر ټول عمر به د ده منندویه یم. ډېره ښه روزنه یې ما ته راکړله، نن چې هر څه یم د ده ماما له برکت نه یم. نو زه په داسې یو کورنۍ کې رالوی، هغه خپل هم ژورنالیست ده ماما مې، انور وفا سمندر ده ماما ده. نو هغه خپله په خپله ژورنالیست ده. زه چې کله ما وویل چې زه غواړم ژورنالیست شم، نو ډېر خوشحاله شوه د ما کورنۍ. سره له دې چې په افغانستان کې تاسو پوهېږئ چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده په افغانستان کې، نو د ښځې تعلیم او د ښځې پرمختګ او د ښځې زه چې سویډن ته راغلم، ما استادانې اوس ما ته وایي خیر په اروپایي ټولنه کې لږ یو څه لکه افغاني ټولنه داسې بیخي لکه ډېره داسې دغه ښودل کېږي چې والله افغانستان کې کېدای شي ښځې بیخي له کوره بیرون نه پرېښودل کېږي. هغسې هم نه ده، خو بیا هم لږ یو څه د ښځې وړاندې تلل لږ یو پرمختګ لږ یو څه سخته ده. بیا ما لکه مام کېدای شي مام لم یو له مغو ښځو نه وم چې لږ مشکلات مې لږ ستونزې مې ډېرې وکتلې، لکه له ماشومتوبه له دولس کلنۍ نه بیا تر هغو چې زه اته ریاست جمهوري پورې ورسېدلم. اخرو وختونو کې ما ریاست جمهوري کې مې کار کاوه، او په ډېرو ښو ځایونو کې مې کار وکړ، او داسې یو رقم دغه دې رانسي لکه ځان غټ ښودنه کې دې رانسي. ما په لوکل راډیوګانو کې هېڅ کار نه ده کړی، ما همیشه یعنی په ډېرو ښو ماشونو باندې مې کار کړی دی، په ډېرو ښو مې کار کړی دی، همیشه په انټرنیشنل راډیوګانو کې مې کار کړی دی.
او به خیر ستاسو خبرې ډېرې خوندورې دي، خو دلته ستاسو یو موقع ورکړو یو اورېدونکي دی هغوی ستاسو نه څه پوښتنه کول غواړي، نو هېته به وار ورکړو چې څه پوښتنه کول غواړي. ګورو چا ټلیفون کړی دی، سلامونه، ستړي مشي.
سلام ته دی. وعلیکم السلام ملیحه تا ته او ستاسو درنه مېلمنه جمیله جانه ته او د مشالې ډبل پر همکاران او ګورګور اوریدونکو ته په پښتنه مینه سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې راو جوړ او خوشاله به.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډېره ډېره مننه چې تاسو خبرونه کې ټلیفون کړی دی. څه پوښتنه ولرې تاسو د جمیله جانې؟
ډېره مننه ملیحه، خوشاله اوسېږې. بالکل په جمیله خور خو زه ډېر ویاړ کوم داسې پښتنو خواندې باندې، او بیا اسپیشلی دستا ملیحه ډېر زمونږ په ټولنه کې او بیا په سروې کې ډېر رول پاتې شوی دی. موږ مو ډېر ستایو، زمونږ خواندې د ستاسو برکت باندې نن دمرا چې ویارې ویارې خبرې کوي او دمرا په تاسو یې حقونو باندې پوهې دي. هغه مشال او بیا د سروې بیا د ستا برکت دی. راځو تپوسونو ته. دمره مرسته دي چا و چې دو سویډن ته ورسېده، یعنی چا دومره دستګیری ورسره وکړه، ها ها چا یعنی کردار پاتې شوی و په دا کې چې دو افغانستان کې کوم انجونی یعنی آتاه وسره اساسي حقونه نه ملاوي کې کوم د طالبانو کوم ډیفیکټیو رژیم دی یا د لخوا وار په وار تنظیمونه حمله کیږي. دوه څه پلانینګ شته دي چې وطن ته راشي، هغه ښځو پراپر سره گائیډ کی چې په باندې هغه قضې ته په خپل حقونو باندې څه درسونه ورکړي په اړه تاسو وایي یا وطن ته بیا بیر ترازی مې نه
بدل. ډېر مننه بابر افتخار، تاسو درې پښتنه وکړي او د درې واړو جواب بخپل جمیله جان را کیږي. جمیله تاسو وایي چې تاسو سویډن ته په ورته کې چا مرسته کړې وټولو کې زیات؟
سویډن ته ورته کې ما د ژوند ملګری ما سره و. البته باید ووایم چې د ما د ژوند ملګری هغه هم د ما یو ډېر ښه سپورټر و، ما سره ډېره زیاته مرسته کړې ده. او باید ووایم چې اول خو په ماشومتوب کې ما سره ماما و چې ما سره ډېره زیاته مرسته کوله، اوس مې د ژوند ملګری ده. او د ژوند ملګری خو تاسو پوهېږئ چې کله سړی واده وکړي نو بیا د ژوند ملګری مرسته کوي، او د ژوند ملګری تر څو چا سره په ژوند کې نه وي او مرسته ونه کړي در سره، نو نسي کولی چې سړی د ژوند مخته بوزي. نو زه د خپل د ژوند له ملګري نه هم ډېره زیاته منندویه یم، او نن مې د سون ملګری ته چې زه تر دې ځایه پورې رسېدلی یم، سویډن ته راغلم، سویډن ته په راتلو کې مې ما سره د سون ملګري مرسته کړې ده. نن هم په سویډن کې چې یم اخر اثر هم راسته کړی ده. زه د واده په کیس باندې راغلی یم او د دشمن ملګری
زه بیا یو څو پیغامونه ولولم. نور جانان دې سلامونه کوي، رفیع الله کاکړ دې، سید محمد یاسین دې، عمران خوګمن دې، تنها چمکنی دې، دوی ټول سلامونه کوي ټولو ته. نو ډېره ډېره مننه. طارق محمود دې، شاولی کاکړ، مروزی وی چې ټولو ته سلام، او دوی وی چې میلمنې ډېر ښکلې عجیبه غونتی کمیس جوړ کړی دی. دا کمیس جوړول څومره خرچه کوي؟ نو یو ځل زمونږ بیا رابطه ټینګه شي د میلمنې سره، نو مونږ بیا دوی نه دا پوښتنه کوو چې څومره خرچه راځي د کالو په اړه به ته پوښتنه وکړو. عارف الله پښتون دی د خوست نه، دوی میسج لیکلی دی، پیغام لیکلی دی، او د افغان کلتور د ژوندۍ ساتلو په هڅو کې ستاسو ستاینه کړې ده. عمران ملنګ، نو جمیله جانې ډېر صفتونه را روان دي ماشاءالله په فیسبوک، او یو لیدونکي میسج پرېښې دی، وی ډېر خوند کوي دا عجیبه غونتې کالي دي، او بیا دوی وی چې په جوړولو یې څومره خرچه راځي.
افغاني کالي خو تاسو پوهېږئ چې دا ټولې هغه خویندې دي، له خویندو نه باید مونږ مننه وکړو. زه د هر وخت وایم چې دا د ټولو هغو خویندو نه باید مننه وسي چې په کور کې ناستې دي، او دا ټولې هغه خویندې ګوري، دا ټول د لاس کار ده. دوی د هغو د لاس نه باید مننه وسي چې په لاس باندې دوی ناستې دي، او دا کالي ګنډي، او دا ټول په لاس باندې دا وګوري، دا ټول د لاس کارونه دي چې دوی په لاس باندې جوړوي، او زحمت باسي، او دغه کوي. نو دا ټول د لاس کارونه دي. نو په افغانستان کې واقعا موږ ډېرې زحمت کشې ښځې لرو، واقعا دوی ډېر زحمت باسي. او دلته موږ په اروپا کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والا اروپایي ښځې بیرون اروپه اوسي او زحمت باسي او درس وایي، او افغانی ښځې هم واقعا چې د دوی لاسونه د مچولو دي، او دوی په کور کې ناستې دي، او دا وګوري دا ټول دغه شیان چې دوی ټولې په کور کې ناستې دي. او یعنی د موږ افغانی ښځې هم واقعا چې ډېرې زحمت کشې دي، او ډېر په زحمت باندې یو شی دغه کوي. یعنی
دا ډېر ښایسته رنګونه دي، وګوره دا د تار کار دي، ټولې په لاس جوړ کړي دي. دا داسې څه تیله غونتې ده کنه؟
دا چورمدی ته وایي، چورمدی ده، چورمی کار ده.
ډېر ښایسته دی ماشاءالله. دا دی اوریدونکي او کتونکي هم ستاسو ډېر صفت کوي. او د بابر افتخار هغه پوښتنې ته به راشو. تاسو وایئ چې ستاسو کار دی ماشاءالله، ستاسو د دې کار په اړه ډېرې پوښتنې مې پاتې دي، خو د دوی هغه پوښتنه او دوی وي چې سویډن کې ستاسو ژوند څنګه دی، نو که لنډ جواب راکړي بیا نورې پوښتنې هم زه.
سویډن کې وایي چې ژوند هم څنګه ده. سویډن د مسافرۍ ژوند ده، بس مسافرۍ ژوند به نو څنګه به څه ووایي. د مسافرۍ ژوند خو بس ژوند له لرې نه وایي. هغه زه به یو ډېر ساده متل تاسو وکړم، د ټول غږ له لرې ډېر ته راځي. بس ژوند د تېروي څنګه چې له لرې نه تاسو ته ښه ښکاري، هغسې ژوند نه ده. مسافرۍ ژوند ده، بس تېروي ژوند ده. زو نه دغسې ژوند، څنګه چې په وطن کې خوشحاله ژوند، دغسې خوشحاله ژوند دلته نه ده. زه نه پوهېږم کې داسې ژوند د هر چا لپاره بیل رنګ ولري. زما لپاره چې څنګه خوشحاله ژوند په وطن کې، دغسې ژوند دلته خوشحاله ژوند.
جمیله جانې، یو پوښتنه مې په ذهن کې ده، لکه تاسو چې کله تللی او تاسو سویډن ته ورته کوو، نو دا ستاسو خپله خوښه وه که څه مجبوریانې وې چې تاسو؟
زه ملیه جانې، زه د ژوند د ملګري لپاره دلته راغلم. زه چې داسې ده چې کله یو انسان واده وکړي او د ژوند ملګری ولري، چېرته ته چې د ژوند ملګری باید هغلته ته واوسي، دا د ژوند قانون ده. نو د ما د ژوند ملګری دلته و، هغه تقریبا شل کاله او دلته یې درس ویلی. نو هغه دلته اوسېده، زه هم دلته راغلم، مونږ ګډ ژوند دلته و. او اوس شرایط په افغانستان کې تاسو پوهېږي، اوس شرایط دغسې دي چې یو څه ځینې مجبوریتونه دي چې مونږ باید دلته واوسو. نو حالاتو ته به ګورو، انشاءالله زه به بیرته وطن ته، وطن انشاءالله وطن مونږ ته ضرورت لري، وطن ته به ځو. چې وخت راغی بیرته به ځو، ټول به ځو په خیر سره انشاءالله.
دوی لکه تاسو خوشبینه لکه د طالبانو د حکومت چارواکي خدا وی چې د اسلام په چوکاټ کې د مذهب په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکو خو بیلته د جینکو په تعلیم د شپږم نه پورته بندي زی د غشانتي کاری فرصتونو تاغوي نه پرې خودل کیږي هغه ته خستي دي نو په دې باندې تاسو سره نظر دي تاسو به داسې وطن ته تک واړې واپس
زه ملیا جانې د طالبانو د دغه شرایطو د خبرو د دغو باندې خو زه اسانه باور نه لرم زه سره لدی چې اوس موږ دا خبرې ډېرې ښایسته روانې وې دي خوږې ډېرې خوږې روانې وې سیاست ته نه غواړم خو خیر غواړم فقط دونه ووایم چې زه د طالبانو له حکومت سره اصلا هېڅ موافقه نه یم او زه وطن ته چې نه زما په همدې خاطر چې زه د دوی په هېڅ خبره او هېڅ وعده او هېڅ دغه باندې باور هم نه لرم ځکه چې دوی په خپلې هېڅ خبرې باندې هېڅ وعده باندې باور هېڅ عمل هم نه ده پې کړی او عمل نه پې باندې کوي نو د نجونو دوی ټول غټ
سباون معروف خیل دی دوی وی چې سلامونه دی ورسیږي ډیره ډیره مننه فضل رحیم رحیم دی او عمران خوګمن دی دوی وی چې افغانستان کې د کوم ولایت نه یې وفا مسافر دی او صادر الله دی او اغوی ستاسو د کالو ډیر صفت کوي ډیر خسته تو کې دی دا سن نومي ګنو دا افغان کالی دی کنه
اننس باندې اوسې دوی ته ما د ولایت پښتنه کړي و سره د چ ما ویلې چې زه د افغانستان یم خو په دې په متوازن د میدان وردګو ولایت یم او کلمې افغاني دي نو ټول کلی افغاني دي او
خدامت وی جمیله جان دا ټول خلک دوم رسیفت کین نو څوک خپل مېرمن او تاغستل غواړي از نه دا کلی پسو باندې تاسو خرڅوي
بس دا به زه څه وایم نو دا په کورون باندې مونږ د سویډن په پیسو باندې خرڅو
آلته خرڅوي نو او په وطن کې خامخا بل قیمتي او آلته بل قیمتي خو لکه تاسو وی چې خوخی خلک نه د څه چې موقع سه محفلې خلک د مختلفو تہوارونو لپاره اخستل نو لکه مارکیټ خدي ساسو کار کاروبار خ روان دي
مارکیټ دلته خدا دلته ځکه چې ما څنګه لکه څنګه چې ویلې دلته سویډن کې خلک دا اوس فعلاً اختر روان ده دغه یوه هفته تقریبا اختر ته پاتې ده نو خلک ضرورت ورته لري له افغانستانه چې راغواړي نو دلته یې لکه دلته ورته نږدې دي افغانستان کې د پوست مسله ده پوست باندې راغواړي ځکه پوست افغانستان د اوس پوست بېخه ده ډېر بېخي بند ده دوی به یو ځل پاکستان ته راوړي بیا به له پاکستان نه سویډن ته راوړي یا به هند ته وړي بیا سویډن ته راوړي
قیمت هماغه شان زیاتیږي کنه
بے حد ډیر زیات قیمت ورته تمامېږي او افغاني کولی لکه څنګه چې په افغانستان کې دی په پاکستان کې نشته نو دوی ته ډیر زیات قیمت تمامېږي او زه چې د افغانستان خپل راغړم ځکه زه بیا ماته ځینې نورې لارې دي موږ خو خپل حیاتان لرو دکانداران لرو نو زه بیا لارې ماته مګر لارې ځینې نورې لارې لرو لوګو باندې راوړو نو دوی بیا ما نه موږ نه چې اخلي موږ نه ورته ارزانه تمامېږي ځکه چې موږ خو یو ځلې د شمېر سل جوړې اتیا جوړې پنځوس جوړې راوړو موږ ته بیا پوست لږ ارزانه تمامېږي نسبت دوی ته چې څوک یو جوړه راوړي هغه لږ قیمت ورته تمامېږي پوست باندې
صحیح نو لکه دا کار دومره دی چې مونږ ګټور دی تاسو ته ګټه رسیږي لکه دومره کې دې شي چې تاسو په خپل کورنۍ پالنه کولی شئ
کا ملګری زه لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلې زه د سیو څوکې مچې ما ته مې هغه ورځې د ځوان ملګری ویلې وای د تا تجارت څه د ملا نصرالدین تجارت ته کوم کې را سره و ملا نصرالدین تجارت څه کرا ته ویلې چې ګټه مې معلومه نه ده زه ډیره د اوس په تاوان کې روانه یم ما مخکې ویلې چې زه خپل فرهنګ سره خپل کلتور سره زه ډیره زیاته علاقه لرم خپل وطن به ته ډیر زیات را باندې ګران ده نو دا کار چې دا ما دی ویل علاقه له مخې د خپل کلتور ته خپل فرهنګ ته د وه دي ورکولو لپاره شروع کړی ده اوس ستل طرف ما ځینې مشکلات مې ولیدل ما ویلې چې دا کلتور مې فرهنګ مې د دې لپاره چې له منځه لاړ نه سي د دې لپاره چې دا فرهنګ مې هېر نه سي نو دا کار ما شروع کړ
ځینې او بخې دا راته وای چې کله تاسو سویډن کې خارجيان یا د سویډن خپل چې کوم سیدون کې دی ګوري استاسو دا کالي هغه یې سویې ته خو به دا به هیڅ جالب ښکاری
ډېر زیات ډېر خوښي بے حد ډېر زیات مونږ کالي خوښي دومره د مونږ کالي خوښي تاسو باور وکړئ چې کله د مونږ کالي خوښي د مونږ وای دا څونه له رنګونو جوړ دي. یو ځل مونږ دلته یو فیسټیوال کې ما دا کالي اغوستي وو او فیسټیوال کې مونږ یو خیمه نیولې وه. ما چې نمایش ته د کالي ایښي وو هغه وخت کې مې کالي نه خرڅول صرف نمایش ته مې ایښي وو. ما درته وویل چې ما خپل فرهنګ سره کلتور سره ډېره زیاته علاقه ده. نمایش ته مې کالي ایښي وو کله مې کالي اغوستي وو یو رقم ته حال سو وای دا د کوم ځای کالي د بیرغ مې د افغانستان کله کله ولیدم د افغانستان چې راغله وای دا د کوم ځای کالي د مال د افغانستان دومره خوشحاله سو عکسونه یې له ما نه یې عکسونه واخیستل د کوم د باندې یې عکسونه یو اچو وای دا څونه ښایسته کالي دي وای وا فین او د سپیکري سبو کې عکسونه اخیستل دا څونه ښایسته وای له رنګونو جوړ دي څومره ښایسته دي څونه ښایسته فرهنګ لري څونه ښایسته کلتور لري وای دا لکه د هندوستان غوندې تاسو د هندوستان فرهنګ او کلتور یو رقم دا څونه ښایسته دي څونه یو رنګ دي څونه بے حد ډېر زیات کول دا ښایي وکړه لکه صفت یې وکړه.
جمیلہ جان حضرت وای لک پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی کچرته موقع ملاو شي نو په خبري علي کې تاسو ته کار ملاو شي تاسو بتل غواړې بیا ورسري ورسري به تاسو ته تجارت هم کوي.
بالکل ځکه موقع ته دغه څه پیدا سي نو زه سره په زو بولتا کار انلاین کوم انلاین به دا کار بم کوم او هغه بم کوم ځکه چې دا کار څه ځکه نه پرېدم مالیا جان اخر کې فقط لاندې وایم ما سي د ماشومان دلته ولیدل چې تاسو به ګل چې افغاني کالي به نه غوندي زه به هر ډول خفه سوم به خراب خاطرې مې ولیدلې بيخي بي زړه مې زړه مې وسړل چې سي اته نه غوسل خپل مایند ته وای دا څه شی دی زه نفرت لرم دې کالین شکول به نه یاوندم زه دا دې مایند بناوه دا دې مورګانو دا دې پرونو بناوه ځکه ما ویل دا زنه وړم دې ما بچان دې سي ما ویل وې دا خو کدي ما بچان سي زه بس دا خو دې ما ګناه دا سبا زه به خپل بچانو ته دا وروخیم چې دا دې تا فرهنګ دا دې تا کلتور دا دا وګورې دا خپل د ما بچان دا څپلۍ دستي په شوق په خوکۍ دا چارسدوالې څپلۍ دې ته دس پټۍ دا دومره په شوق په خوکۍ اختر کې ما ته وای مورې دا وای د ما څپلۍ دي دا یې اخیستې وې دا څپلۍ وای مورې دا چاته ورنه کې وای مور دا څپلۍ وای دا څپلۍ چاته ورنه کې دا د ما څپلۍ دي او جوړې دوه زمن مې دي او جوړې او اخیستې وې او جوړه بل اخیستې وې کته دا چاته ورنه کې مور دې تا سره جان کوم نو د سې حال جان دې د دوه زمنو مې نو ته ډېر افتخار کوم زه خوشاله یم چې ما بچیان خپل فرهنګ پیژني خپل کلتور پیژني خپل کالي پیژني خپل لباس پیژني نو نن دا د ما لپاره افتخار ده سبا چې ما بچیان غټ سي سبا به ما بچیان سویډنیان دي ما بچیان په سویډن کې پیدا شوي دواړه سویډن کې پیدا شوي دي مګر خپل فرهنګ پیژني خپل کلتور پیژني خپل جامې پیژني نو د ځینو افغانانو لپاره دا افتخار ده چې د ما بچیان سویډنیان دي هغوی نه پیژني مګر دا د ما لپاره دا افتخار نه ده زه په دې نه یم خوشاله.
ماشاءالله نا تاسو ویلې تاسو بچی چې دی تاسو خپل اولادونو له هم د دې کالو خوند او په دې پوهه کړی دی نو ډیر ښه. بس په اخره کې به تاسو نه تپوس کول غواړو هغه پښتنې مېرمنې چې تاسو اوري یوې ته لپاره بس تاسو څه پیغام یې چې ژوند کې کامیاب اوسي او ښه سباونه لري.
دومره ورته وایم چې زه اوس په دې پوسوي یم چې د دې لپاره چې خپل مخکې له دې نه به مې ویل چې د ښې تربیې تر څنګ خپلو بچیانو ته ښه تربیه ورکړي ښه روزنه ورکړي اوس د دې د ښې تربیې ښې روزنې تر څنګ ورته دا وایم چې خپل کلتور خپل فرهنګ باید خپلو بچیانو ته وښيي ځکه فرهنګ او کلتور هم د تربیې یوه برخه ده. د ما په نظر دا هم یو ډېره مهمه برخه ده چې خپل فرهنګ او خپل کلتور وپېژني ځکه ما ډېرې خرابې خاطرې ولیدلې ډېر خراب شاید ولیدل دا یوه ډېره مهمه برخه ده فرهنګ او کلتور د تربیې او روزنې مهمه برخه ده چې باید مې پېژني.
حبیب مسافر دادی پیغام پرې خدای حاجی مصباح الله نوری دې وی آفرین درته وای وی چې ژوند 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 او زمونږ ویاړې نو ډېر خسته میسجونه پیغامونه راغلي دي تاسو په صفت کې ډېره مننه کتونکو ته اوریدونکو ته چي په خبرونه کې برخه واخسته تاسو ته پیغامونه پرې خدای له تاسو هم ډېره ډېره مننه الله دې وکړي چې تاسو د زړه ټول ارمانونه پوره شي. مشال ریڈیو د نن لپاره سروې خبرونه مونږ امید کوو چې نننی پروگرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. الله پامان.
تصویر پتو روز کر گو کا دزڑو نو چتا تصویر پتو روز